پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوری است نوری، هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت تر نوي لمریز کاله د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي او هیله ښیي چې د نجونو ښوونځي به هم پیل شي.
زیاته امیدواري داده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې شي.
په کندوز کې د شاتو د تولید کاروباریان د شاتو په تولید کې د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي د پلور لپاره بازارونه نه لري.
پخوا له کندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډیر کمرنګه شوی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان جنوب محلي موسیقي ته کتنه کړې. دا موسیقي هم لکه د نورو سیمو په څیر له یو نامعلوم برخلیک سره مخ ده. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس دی اونې ز خبرونه مهیروي. د خبرونه زه د خپل نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. پایلې د سات په مهمو خبرونو کې زما همکار چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بې وزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ترکمنستان له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په تړاو خبرې وکړې. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې تر 200 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بې وزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونی ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي چې نړیواله ټولنه نوري کوټلې هڅې ونه کړي. په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه، ښځه او ماشوم له سخت بې وزلۍ سره مخامخ سي. ګوترش لیکلي چې د اقتصادي او ټولنیز زوال د مخنیوي لپاره باید هم د اوس لاس په کار سو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې د میلیونونو افغانانو د نور کړاو مخنیوي وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش تېره اونۍ په نیویارک کې یو کانفرنس ته ویلي وو چې په افغانستان کې د خلکو د ژوند او اقتصاد د ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو د ځنډېدو غوښتنه کوي چې تطبیق یې په دې هیواد کې د اثارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلی ګوترش همداراز د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په ارزښت د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو او شتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغې هیواد له چارواکو سره پر دو اړخیزو سیاسي، ډیپلوماتیکو، اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاریو او اقتصادي پروژو خبرې وکړې. د امیر خان په متقی په مشرۍ یوه پلاوی د جمعې په ورځ ترکمنستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې دوی په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمینه برابروي او ملاتړ یې کوي. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ویلي وو چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت معین وفا حاجیف په هرات کې خپل افغان سیال شیر محمد عباس ته نږدې سره په کتنې کې ویلي و چې هیواد یې ژمن دی څو د چاپي پروژې د رغونې کار پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د چاپي د رغونې چارې د 2013 د کال فبروري میاشت کې رسمن پرانستل شوې، خو د دې پروژې د تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډېدلی. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په افغانستان کې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پرس خبرې ژن سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم مخالف نه دی.
ډېر ولایتونو کې د تعلیم سطح په لوړه کچه باندې هم په لږ جنو کې پاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرزالعملونو پورې سالته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي.
د نجونو د زده کړو او کار اجازه د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ګڼل کېږي. د اګست پر 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له نورو زده کړو بې برخې سوي دي. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 225 تنه وژل سوي چې د هغو په منځ کې 19 تنه امنیتي ځواکونه شامل دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسیې د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل سول او د قزاقستان حکومت ادعا کوي چې دغه اعتراضونه په بهر پورې د تړلو وسلوالو ډلو لخوا د تاوتریخوالي سبب سول. په قزاقستان کې د ګازو د بیې لوړېدو له کبله اعتراضونه سوله ییز و خو وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. د قزاقستان حکومت په دغو اعتراضونو کې وژل سوي مظاهرچیان ترهګر بللي دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه کې پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل سوي بڼې اومیکرون د لومړي مثبتې پیښې راپور ورکول سوی دی. په هند کې په تمدید سوي بندیز کې په سرپټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 320 کسان پکې راغونډېږي. دغه بندیز به د جنوري تر 22 روان وي. په 15 ایالتونو کې به د اسمبلۍ لپاره کنی په وقفه‌ای ډول د فبروري له 10 د مارچ تر 10 ترسره کیږي. په هند کې پرون د 4600 په لړ کې د کورونا وایرس د 2,85,000 او 822 مثبت پیښو راپور ورکړ سو. او د امریکا په تکساس ایالت کې د يهودانو په یو عبادت ځای کنيسي کې ټول برمتسوي کسان روغ رمټ خوشې سول. راپورونه وایي یو سړی د برمتکړو کسانو د خلاصون په بدل کې د یو پاکستاني ښځې چې شک کیږي د القاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشي کېدو غوښتنه کوله. برمتګر پیل کې څلور تنه یرغمل کړي وو. د تکساس والی ګریګ آباد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا لانجه پای ته رسېدلې او ټول برمتسوي کسان روغ رمټ دي. د پیښې د سیمې د پولیسو قمندان په خبري غونډه کې ویلي چې برمتګر وژل سوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت تر نوي مریض کال د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي د نجونو د ټولو ښوونځیو د بیا پیل لپاره پوره هلې ځلې پیل کړي او هیله ښیي چې تر نوي کاله به نتیجه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي تمه ده چې د نوي مریض کال په وري میاشت کې د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانیستل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی د افغانستان په اکثر ولایتونو کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي. اوس چې په سړو سیمو کې ټول ښوونځي تړل شوي، په ګرمو سیمو کې چې ښوونځي پرانستې دي، بیا هم په ډیرو سیمو کې همدا وضعیت. نور په دې راپور کې
د طالبانو لبیا ځلی واکمنېدو او لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو لتړل کېدو څه د پاسه 15 میاشتې تیریږي. خو تازه د طالبانو حکومت وایي د نوي مریض کال د پیل سره سم به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي بیرته پرانستل شي. طالبان په دې پلمه لشبګم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي چې ګواکې نوي تګلاره ورته جوړوي. خو اوس یې د پوهنې وزارت چارواکي هیله ښیي چې د نوي ښوونیز کال تر پایه به دا طرحه بشپړه شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري، منتها د یو سیستم د یوې طرحې تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړای شوی ده او زیاته امیدواري ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرح او سیستم تکمیل سي او نجونې به هم د الیکانو په شان خپل درسونه ته حاضر سي.
په افغانستان کې نوی ښوونیز کال د وري میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، خو په یو شمېر ګرمو ولایتونو کې بیا دا نیټه د ښوونیز کال دوی مانی مې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پرس سره مرکه کې همدا خبره کړي. هغه ویلي حکومت خپل ټول هڅه کوي چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم د نجونو پر مخ ټول تړلي ښوونځي پرانیستل شي. ښاغلی مجاهد زیاته کړي د نجونو د زده کړو لپاره اسانتیاوې خورا مهمې دي. د په خبره د نجونو او هلکانو ټولګي باید جلا شي، د نجونو لپاره خوندي لیلې جوړي او تر خوای د خونیزو ودانیو سنځي لمنځه ولاړ شي. طالبانو واقع تل رسید ورسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوندي وټړل. خدای هم وویل چې دوی د نجونو او خوځو لزده کړې سره ستونزه نه لري، مګر سره لدې چې په زلونو یې ډیر ژر د خونځو او په هنتونونو د پرانستل کې دوژمنه کړي، ولې تر اوسه یې نه ده پوره کړي. خو اوس شاید نوې ژمنه یې ښوونځي ته د تک په ارمان د ناستو نجونو لپاره یو تر ټولو ښه زیری اوسي. فرشته په یولسم ټولګي کې ده، وایي د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی پر وړاندې لویه جفا ده.
د نجونو په ښوونځي کې هیڅ مشکل نشته، باید ښوونځي بیرته خلاص شي او زه غواړم بیرته خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړم. که ښوونځي په بند پاتې شي دا ډېره لوی زیان ده هم موږ ته، هم وطن ته او ټولو خلکو ته.
کولا چې تازه اوم ټولګي ته بریالی شوي، هیله ښیي چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانیزي.
زه په اوم ټولګي کې یم. طالبانو مکتبونه بند کړي دي. موږ هیله کوو چې په خپله ژمنه ودرېږي او مکتبونه خلاص کړي.
طالبانو په نویمه لسیزه کې هم واک ته له رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې پر ښځو د کار بندیز اعلان کړ. که څه هم اوس مهال په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او متوسطه ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو وړاندې، یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدل شي. او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون شنبه په اشقابات کې د ترکمنستان د صدر اعظم لمرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف او نورو مسولینو سره دوه اړخیزه ناسته وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي ویبپاڼه کې لیکلي دي په دې ناسته کې د افغانستان ترکمنستان ترمنځ په دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو، امنیتي همکاریو، د ټاپي او ټاپ پروژو د ژر پیلېدو، د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د فعالیتونو پر ودې، د مرمرو ډبرو، وچې او تازه میوې او د نورو توکو د صادراتو پر تاولو، په پسرلی کې په اقینه او تورغونډي بندرونو کې د اورګاډي نیمګړو پروژو بشپړولو او په افغانستان کې پلمریزي او بادي برېښنا باندې د پانګونې په اړه بحثونه وشول. په خبر کې راغلي په دیناسته کې هوکړه وشوه چې د افغانستان لار به د ترانزیت لپاره د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ وکارول شي او له همدې لارې به مایع غاز، معدنیات، خوراکي توکي او نور سوداګریز توکي انتقالېږي. دا دواړو لوریو ترمنځ توافق وشو چې د رواني جنوري میاشتې پر 22 نیټه به دوه اړخیز تخنیکي ټیمونه په کابل کې ناسته کوي او د برق د ټاپ او د ریل پټلۍ غځونې کار به د روان کال په مارچ میاشت کې پیل شي. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د خزینه سوداګرو د فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکوي. د جوزجان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر معلم ترخین نن ازادي راډیو ته وویل له وروستیو سیاسي بدلونونو وروسته د خزینه سوداګرو کارونه په ټپه درېدلي وو، خو له تیرو 2 میاشتو راهیسې دا فعالیتونه بیا پیل شوي چې اوس د سوداګرو تولیدات او محصولات د جوزجان او نورو ولایتونو په بازارونو کې خرڅېږي. ښاغلی ترخی وایي له 150 ډېرې مېرمنې په 19 بېلابېلو ټولنو کې سوداګریز فعالیتونه کوي او لسګونه نورې ښځې په انفرادي ول په تولیدي کارونو لکه خیاطي، غالۍ اوبدل، د خوراکي توکو برابرول او لاسي صنایعو په برخو کې په کار مصروف دي. او د هم نن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیا: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 2.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.2 افغانۍ او 2.5 پوله، یو سعودي ریال 2.5 افغانۍ او 2.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 2.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.93 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1.595 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري مخله دي چې د افغانستان په اړه به هم راپورونه ته دوام ورکړو. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا په تگزاس ایالت کې برمت شوی کسان روغ رمټ خوشی شوی. دا کسان د يهودانو په یو عبادت ځای یا کنيسې کې د یو کس لخوا برمت شوی چې په بدل کې د یو پاکستانی خزې د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د خزې عافیه صدیقي نومیږي چې له القاعده سره د اړیکو په تور په امریکا کې زندانی ده. د ازادي راډیو د خبرو مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات به له اسدالله لودین نو ورو.
د ټیکساس والی ګریک اباټ ویلی د عبادت ځای د نن برمته شوی ټول کسان روغ رمټ خوشی شوی دي. اباټ پر خپل ټوئیټر پاڼه د خبره د لمنسکونکو په حواله لیکلی او زیاته کړې ده چې دا لانجه پای ته رسیدلې. د راپور نو مخې یو کس څلور کسان د يهودانو په عبادت ځای کې برمته کړی وو او په بدل کې د هغې پاکستانی ښځې د خوشی کېدو غوښتنه کوله چې له القاعده سره د اړیکو په تور زنداني ده. د کلیولو د پولیسو مشر میلر خبریالانو ته ویلي چې برمته کوونکی مړ شوی دی. د میلر په وینا د فدرالي پولیسو د ژغورنې ټیم پر دې عبادت ځای عملیات کړي او درې پاته یرغمل شوي کسان یې له لس ساعته برمته نیونې وروسته آزاد کړي دي. په دغه عبادت ځای کې د عبادت ځانګړي مراسم له فیسبوکه په ژوندۍ بڼه خپرېدل. خبري راپورونو کې ویل شوي چې د برمتنیونکي غږ له همدې فیسبوک خپرېدی چې د عافیا صدیقي د خوشې کېدو غوښتنه یې کوله. د اعصابو د متخصصې په 2012 کال کې د افغانستان دننه یو توقیف ځای کې د یو امریکایي پوځي د وژنې هڅه کړې ده. عافیا صدیقي دا مهال د تگزاس په یو فدرال زندان کې د 6 کلونو حبس موده تیروي. د تگزاس د عامه خوندیتوب ادارې ویلي برمتنیونکي چې اشاره یې میرمن صدیقي ته وه ویل چې غواړي له خپلې خور سره وګوري. دغه ادارې د برمتنیونکي په حواله لیکلي چې ویل یې کله چې له خپلې خور سره وګوري وروسته به دواړه جنت ته ولاړ شي. د امریکا فدرال پولیسو سملاسي نه دي ویلي چې برمتنیونکي له عافیا صدیقي سره څه تړاو درلود، خو د څېړنو خبره یې کړې ده. د عافیا صدیقي مدافع وکیل مروه الی بیرالی بیا ویلي چې برمته نیونکی هغه څه چې ادعا شوې د عافیا صدیقي ورور نه دی. د امریکایانو د اسلامي اړیکو شورا د برمته نیونکي دا کار غندلی دی. دغه شورا په یو بیان کې ویلي چې په امریکایي یهودي عبادت کوونکو دا برید ښکاره فساد دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې ویلي چې برمته شوي کسان خوشي شوي او نوموړي د پولیسو د ژغورنې هڅې ستایلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کندوز کې د شاتو د تولید کاروباریان د شاتو په تولید کې د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي د پلور لپاره بازارونه نه لري. ویل کېږي چې په کندوز ولایت کې روان کال شاوخوا 10 ټنه شات تولید شوی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
کندوز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندوز د قلعهزار ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصفا له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 45 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږکال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصلا نمیخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړې. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، تر څو د افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لاره پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له قندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیر او پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کمالی نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څېر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو 100 صندوقونه لري او 6 کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل خوب بود.
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او قندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی، ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندز کې 1000 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوی سي مقدار 10 ټنه کې ټول او بیا وختن په وختن د مسشو فارمو ته د موږ عمله ورزي بیا غو مشکلات لنزین او کوم همکاري ضرورت یا غور سره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو درې کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او دشتشرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلې، عکاسي، د شکرو او دغه راز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
شل کاله له ازادۍ سره
شل کاله پر وخت کره او متوازن معلومات
د ازادي راډیو شل کلنی له تاسو سره یو ځل منځو.
په اورزګان کې سندرغړی وایي پر افغانستان د طالبانو په واکمنې دو سره له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوي او له سختو اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي. دا یوازې اورزګان کې محلي سندرغړی نه دي بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سندرغړی له همدې برخلیک سره مخامخ دي. نور به په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییزه یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په فکر کې نغښتي، آلې جاپانی یا بنجو، رباب او دریا ده. دکې دی موسیقي چې وخت به په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی و اوس غلې سوي او په هیڅ یو دیرا او یا هم کوټه او نور سیمو کې نه تر غوږو کېږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنګ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالۍ په مراسمو او نورو سیمو کې خپل د طالبانو له لوري ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وایي له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سوي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وایي نه پوهیږي چې آیا طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي که نه. لکه لچ شاوخوا څلور نیمه میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز یې په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ایز موسیقي د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. دی چې نه غواړي نوم او ږغ یې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل که چیرې دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کېږي، نه د ورزش یا سپورټ اجازه ورکول کېږي، نو زیات شمېر خلک به په رواني ناروغیو اخته سي او ځوانان به نشو ته مخه کړي او یا به هم له افغانستانه بهر هیوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وایي طالبانو ته پکار ده چې در دغه ډول کوچنیو مسایلو تیر سي او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي، ځکه د ده په خبره که چیرې طالبان پر دغه ډول کوچنیو مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي، د پر ژره خریلو یې راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو یې راګرځي، دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اورزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وایي طالبان ورته ویلي دي چې موسیقي به نه ژغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې، بلکې د همدې لا رشته یې دې هم له لاسه ورکړی دي. سیال کې د چې لدی وران دی د اورزګان په گاوند هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی ابي بولا شباب او د غراز ال تنور سندرغاړو هم د طالبانو لویری څخه له سندرو لاس اخیستی او دکانداری او نورو کاروبارو ته مخه کړی ده. طالبانو تر اوسه پورې په افغانستان کې د موسیقي د فعالیت او یا هم نه فعالیت په اړه دریځ نه دی څرګند کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په دې هکله په خبرو کې وویل په اسلام کې موسیقي ممنوع ده، خو زموږ هیله دا ده چې موږ پر خلکو د فشار پر ځای وکولای سو چې دوی وهڅوو چې داسې ونه کړي. په 1990 کلونو کې هم د طالبانو په واکمنۍ کې پر موسیقي، تلویزیون او سینما سخت بندیزونه لګېدلي وه او هغه څوک له جدي ستونزو سره مخامخ کېدل چې له بندیزونه یې سرغړونه کول. خو سوال دا دی چې کله به یو ځل بیا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دغه محلي موسیقي د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي او یو ځل به بیا د خلکو تر غوږو ورسي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه نور بستې مهیروي. خو اوس به تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
تاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته دغه زموږ د معاشاتو غږ د طالبانو تر مشرانو ورسوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه نه دي راکړل سوي. موږ معلمین ډېر در بدره یو، نه مرستې راکول کېږي او نه معاشونه. وسلام.
زه محمد ابراهیم د هلمند د سرښتۍ سره په تماس کې یم. پر لحاظ د خدای د هغه مرستې چې راوځي د خوارو غریب دپاره، هغه خوارو غریب ته نه رسېږي او وروره په هغه خدای ته رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژو خاله او خپل کریم مخته کوي، خوار و غریب پاته دی وروره. اول زه خپل ځان در ښیم په والله و بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دغه رقم یې بیا دا یو خبره لم به زه اضافه کړمه چې دغه مرسته چې کوي دا وروره د دې سره په هغه د حکومت په تېر وخت کې چې و د دې سره وروره ښځه ورسره وه، هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې به یې وکتله، د هغه سړي کور به یې وکتل، اوړه به یې وکتل، اوړه به یې وکتل، چای بوره د کوم شی چې د سړي ضرورت ورته درلودلی دا به یې وکتله. که چیرې مستحق و دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکوي. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خېژو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې، غریب به چیرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې دی ملا کړی دی، د ده عزت او د ده احترام لري، هغه سړی ورشي. وسلام.
محترمو
دغه کوم کومکونه چې را روان دي قسم په خدای کا مستحق ته که غیران رسیږي ټول هغه څوک دا کومکونه اخلي چې هغې د نظام خپل خپلوانی او هغه مستحق کسان چې بیګای خودی سبا ته حیران دي سبا خودی بیګا ته حیران دي هیڅوک په قصه کې نه دي او دغه کسان چې کومکونه ورکوي دا جهان جامع جهانی دغه ته وایي چې خپله تاسې خپله نظارت وکوئ نه دا څه حال دی بیخی خلقو پتنگ راغلی دس عدالت نه بیخی عدالت انصاف نشته دیر مننه سلام علیکم